درنو دوستانو ستړي مشي ته ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په ارامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. یونیسیار وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونه د ښځو لپاره د تخنیکي زده کړو په ادارو بدل شوي دي. د فراه د ښځو د چارو ریاست مخکنی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو له حکومت یو مکتوب ورسېدلی دی. دوی زیاتوي تر اوسه یې په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی، خو د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر موسسو سره له کوره همکاري کوي. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغولې مسؤلیت په غاړه واخلي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې د ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال وکړې. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د اوکراین په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. او د بدن د ښکلا د برخې یو شمېر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي څو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوی دی. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی وړاندې به په دې خپرونه کې واوري چې د روغدو میرمنو د روغتیا پالان وایي چې د روغدو میرمنو شمیر رستر بلی په زیاتی رو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درملنې لپاره لازم ظرفیتونه نشته دی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د سپورت ونیس پروګرام هم له یاده مه باسئ او همدارنګه به که وخت و ځینې نور رپورټونه او مطالب هم درته وړاندې کړو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی وس هم د ازادي رادیو خبرې ټولګه ترازو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ملي بی پخلاینې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په ارامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
عبدالله عبدالله چې له افغانستانه یې د وتو په اړه ضد نقیص راپورونه سته نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلي عبدالله د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته ستنیږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شو. زما هیله همدا ده چې ټول افغانان په ارامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او په فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله د څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د باندې د خپل سفر پر مهال له یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي و. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډوید مارتینو په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړي دي. عبدالله عبدالله له هېواده تر وتو وروسته افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویست سره هم کتلي و. له افغانستانه تر وتلو وروسته ښاغلي عبدالله د ثور میاشتې په 23مه د یوې موضوع په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست کې پوځیانو د ملکیانو په صحرایي محکمې وزلو او شکنجه کولو لاس پورې کړی او هغه یې غندلی و. ښاغلي عبدالله لیکلي و چې او پر نجونو او ښځو د بندیزونو لګول به هیواد د لا نورې انزوا په لور وړلو او قومي لانجو لامل وګرځوي او بالاخره هیواد د کورنیو جګړو پر لور بیایي. که څه هم هغه مهال په دې برخو کې د طالبانو او د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهې د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه او طالبان پر دې تورن شوي وو چې په هغه ولایتونو کې له ملکیانو سره ناسم چلند کوه، خو ښاغلي عبدالله د هېڅ ډلې نوم نه و اخیستی. طالبانو هم دغه تورونه او اداوې رد کړي دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کور دننه نظربند و او ښاغلي عبدالله ته په مشروط ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپله ښاغلي عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی منلې وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله داسې مهال کابل ته بیرته ستنیږي چې د طالبانو د حکومت د افغان سیاستوالو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخنیوي نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي، خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه یې افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. له طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه ځواب را نه کړ.
مولدل چې د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته کابل ته ستون شو. نوموړی د کابل په حامد کرزی هوایي ډګر کې رسنیو ته ویل هیله یې دا چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. UNHCR وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداروي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوراکي د خوارځواکۍ له امله مړه شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوګي په اړه د اندېښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرستې وکړي. یونیسیف په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کې لیکل شوي افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوې چې سږکال یې په ډېرو برخو کې بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولې، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یاده ونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او للوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لنډو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیونه افغانان بې ځای شوي او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړی، دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. له طالبانو مو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې که څه هم منلي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې، خو وایي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالې وایي. پرون د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلي د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دي. ښاغلي لامی په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډېر کړکېچن و، خو اوس لا پسې خراب شوی. لامی چې د افغانستان په روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلی زیاته کړې، په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته خوږی په داسې حال کې چې روسیا د اوکران په ویجاړولو تورنه ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسولیت په غاړه واخلي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال وکړي. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیاتو کې بوخت او د اوکراین په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې کرملین ته د ترکمنستان د منتخب ولسمشر بیردی محمدوف د لومړي سفر کوربه و. نوموړي د افغانستان له شمال لویدیځ ګاونډي هیواد ولسمشر سره په کتنه کې پر امریکا او متحدینو چې په افغانستان کې حضور درلود غږ وکړ چې د دغه هیواد د بیا رغونې مسولیت پر غاړه واخلي. ولادیمیر پوتین وویل
موږ په کلکه باور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې اصلي مسولیت په اصل کې د متحدو ایالاتو او د متحدینو په غاړه ده. چې د شل کلن حضور په ترڅ کې افغانستان یو نازک او حساس پړاو ته رسولی دی.
پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې امریکا، اروپا او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له امله په غوسه دي. په اوکراین باندې د مسکو د یرغل له امله د دغه هیواد ځینې برخې ویجاړې شوي دي. روسیه هم د فبروري په وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې له پیل وروسته د نړۍ له بېساري بندیزونو سره مخ شوه. پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي پوتین هڅه کوي د افغانستان د بیا رغونې مسله راپورته کړي او پر واشنګټن او متحدینو یې ملامتي واچوي څو په اوکراین باندې د برید او د هغه د درانه زیانونو فشار کم کړي.
پوتین د عراق خبر نه یاد دی. امریکا په عراق کې حمله کړې وه، په لیبیا کې هم کړې، مصر کې هم کړې وه، یمن نور جو کې هم کړې ده. مارا مغر نه یاد دی. دا یاد خپلو موخو دپاره د دې لپاره چې امریکا ډېر زیات یا غرب یا ناتو دا هیوادونه نیوکه په اوکراین باندې کوي او په نړیوالو اصولو نړیوالو قانونو کې دا ملامتۍ د ملګرو ملتونو د مشر په بنیاد باندې چې تاسې اوس په غیر قانوني او مثلا غیر مشروع حمله په اوکراین باندې په هرین د بل هیواد
که د افغانستان د تاریخ پړنو ته وکتل سی په 1980 لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد نه کاله په افغانستان کې پوځي حضور درلود او له هغه وروسته د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت ملاتړ کاوه. خو د عزیز الدین معارج په خبره شوروي اتحاد د بیا رغونې په برخه کې یا د قربانیانو کورنیو ته د خساري د ورکولو په برخه کې په هغه جګړه کې چې د افغانستان ډیری زیربناوي ویجاړې کړي او درانه مرګ ژوبله یې اړولې هیڅ مسولیت پر غاړه ونه خیسته. خو برعکس شل کل وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له واکمنېدو وروسته روسیې له افغانستان وغوښتل چې د افغانستان د کمونیستي حکومتونو پورونه ورکړي، هغه پورونه چې روسیې وروسته افغانستان ته وبخل. امریکا او متحدینو یې د اګست په 1 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون له مخې په افغانستان کې پوځي حضور پای ته ورساوه او افغان حکومت د لویدیځ په ملاتړ د طالبانو په لاس سقوط وکړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجونه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 12.9 ام اوریدل شي. همدارنګا د اف ام په د اف ام لالاري زموږ پرونی په 0.15 په ټول افغانستان کې البته په لویو خارونو کې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. تاسو کولای شئ چې زموږ مطالب، خبرونه او ریپورتونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویبسایټ ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک پانه هم تعقیبولی شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پانه ده. تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي. همدارنګه هغه صوتي پیغامونه یا غږیز پیغامونه او یا هم ویډیوي پیغامونه چې تاسو پکې د خپل سیمې د حالاتو په اړه موږ سره وغږیږئ، موږ به تاسو غږیز پیغامونه په راډیو او تاسو تصویري پیغامونه یا ویډیوي پیغامونه په خپل ویب سایټ او فیسبوک باندې خبرې کو. تاسو کولای شئ چې دی واتس اپ د ازادي راډیو دی واتس اپ په شمیرو باندې لا موږ سره تماس ونیسئ او خپل غږیز پیغامونه راته ووایئ. د بدن د ښکلا د برخې یو شمیر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي څو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوی دی. موږ وختل په دې اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست نظر هم واخلو خو اړیکې ځواب نه کړي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیده است هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چله تیرو چلورو کلون راهیسی په کابل کې د بدن د ښکلا یا جیم په برخه کې ورزش کوي. د طالبانو لوروستي اقدام نه خوښ دی او وایي چې په نارینه و هم د محدودیتونو لړۍ پیل شو. د هغه په خبره د طالبانو دغه ډول محدودیتونه له ورزش د ځوانانو زړه توروي او د ورزش لپاره د خطر یو زنګ دی.
و در جایی که ما تمرین میکنیم طبقه
غذایی که موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي. خود طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دنیا اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیات ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیات را برای ورزشکارا خلق کرده است.
وس پوښتنه دا ده چې د بدن د ښکلا د برخې ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمېر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ویل شوي چې د بدن د ښکلا برخې ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغې کې زنګنونه او له نامه ښکته برخې پټې نه وي. د دغو کلبونو مسؤلانو ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې خپاره کړو. د دغه ورزش یو شمېر روزونکي بیا وایي د بدن ښکلا په تیر پړاو سیالیو کې ورزشکارانو د پردي تر شا د داورانو په حضور کې خپلې سیالۍ وکړې او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغو روزونکو اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هر شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول و خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي اولمپیک کمیټه کې هغه افغان میرمنې چې ورزش یې کوه منع کړې وې او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زورو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینهوال زیات دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو له ریپورټونو څو وبخې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. لدې به مو هم خبر کو چې د روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي د روغدو یا په نشئی موادو د معتادو میرمنو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی درملنې لپاره لازمي وړتیاوې نشته دي. همدارنګه به د خبرونې په دوهمه نمایي کې تاسو دی تاند څنګه چې د سوانان لپاره د ازادي رادیو خبرونه دا اغام واوري. د سپورت ونظام لرو د سپورت پروګرام به واوري خو مخکې له دې چې د سپورت په پروګرام کې د سپورت په اړه ډیر نور مطالب واوري راځي د نن ورځې سپورتي خبرونه به واورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له هند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالۍ د افغانستان په وخت 9:30 ماښام پیلېږي. د فدراسیون په وینا ملي لوبډله د یاد سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او کیدونکې لوبه د هندوستان په کلکتې ښار کې ده. افغانستان له دې وړاندې له هانګ کانګ سره لوبه وکړه چې یو په دوه ماتې وخوړه. یاد سیالۍ روانه میاشت په هند کې پیل شوې او موخه یې د 2023 کال د آسیا ملتونو جام ته لاره پیدا کول دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د شل اوریزو سیالۍ لوبلړۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یادې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د افغانستان په وخت شاوخوا 4:00 پیلېږي. د بورډ په خبره د دې لوبلړۍ دوه نورې لوبې به د روانې میلادي میاشت په 2 او 4 وي. د کرکټ بورډ په خبره که افغان لوبډله دغه لوبلړۍ وګټي نیغ په نیغه کولی شي چې د کرکټ شل انګریز نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډلې له دې وړاندې له زیمبابوې سره درې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې وه چې درې واړه لوبې وګټلې او د نړیوال جام سوپر لیګ په جدول کې د ښو نمرو په اخیستلو سره مخکې شو. او سویلي افریقا تېره ورځ هندوستان ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې هندوستان له سویلي افریقا سره د شلو ورځو لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د ټولو وکټو په سوځېدو سره په شلو ورونو کې 211 د منډو هدف وټاکه. سویلي افریقا یاد هدف د اوو وکټو په لرلو سره په 19 اوور کې پوره او لومړۍ لوبه یې له هندوستان نه وګټله. دغه سیالۍ د نړیوال جام لپاره د سوپر لیګ لوبې دي چې د کرکټ نړیوال شورا د مهالویش له مخې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي.
دا راپورونو مرکو اوریدونکو برخه ته هرکلی کوو. په دې برخه کې لومړنی ریپورت د معتادو میرمنو په اړه دی. د معتادو یا روږدو میرمنو روغتیا پالان وایي په نشه یي موادو د روږدو میرمنو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. روغتیا پالانې په روغتونونو کې د خو بسترونو پوره خوړو او د روغدو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د روغتیا پالانو په باور سره لدی چې دا ستونزې په تیر حکومت کې هم وې خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره زیاتې شوې. له بله پلوه یو شمیر ښځینه فعالانې وایي د ښځینه معتادینو شمیر زیات شوی او دې چارې په ټولنه او کورنیو کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
عادلی په 14 کلنۍ کې د خپل خوښې پرته واده کړی. د عادلی د روږدې کېدو کیسې د ژوند د نورو سختو ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوښي اخیستې.
دام کرات کول زبام کرار کرار لالم د دپ بغل کې برته من چې یو د دراک دو د دراک کرار کرار دغه سره کرار وسره مختصم او کرار د د سره د ورځې یو ورځ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کار کې چې ز پخته يم.
خدای واز عدالت نه ده چې د کورنۍ غړي د روغ کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوی وي. د عادلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خو درې پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوسمهال په فراه ولایت کې د ښځو ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. له دې سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافي نه دي. په دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو په روغتون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینو روغتون ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زمون خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سن نمریگی. جمعی و تنظیفاتو پا برخه که هم کم اختراقلی. مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری در لوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور ستونتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چی جمعنی رکل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخه کهو.
حالاتی که آمده خدمات ضعیف شده که یه هم واده داده شده که یه هم بیتر میشه.
لبل پلاو بیا پروین توفان پا فرا ولایت که مدنی فعاله ده. نموری وی ده خزینه و روگ دو کسان و پشمیر که زیادواله راغلی او ده غچاره دیدی لامل شوی چه پا طولن و کورانیو که ده تاوتریخوالی کچه زیاده شید.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که
در روغدو کسانو په برخه کې کم کارونه شوی او دانشی کولای چې در روغدو کسانو د زیاتېدو مخونی سی. دغه چاره در ټول خواو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. کورنۍ اندېښمنې دي. په کورنیو کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. دغه چاره په ټولنه کې د یو ډول بې نظمۍ سبب شوی.
به هم زدن جامعه ګرځیده.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشئی توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغه وتړل شول چې په هغه کې و برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خو کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د فرمان په صادرولو سره د نشئی توکو کارکیله په ټول افغانستان کې منو ګرځوله، خو به هم په یو شمیر ګرم سیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشئی توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشئی توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
وړاندې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو، خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ. د ناټو مرستیال مشر وایي داسې نښې نښانې نه ویني چې روسیه به په فنلینډ او سویډن د برید توان ولري. میر شیاجوانا پرون د غبرګولي په شلمه وویل په نږدې راتلونکي کې به په ناټو کې د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. تفصیل له احمد تکره.
د ناټو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوو هیوادونو غوښتنه عملي شي. میرشیا جوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوسمهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نښانې نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د برید توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال واوسو، خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیې ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به برید پرې وکړي. که دا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، د روسیې لپاره به پر دوی برید کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د پنځمې مادې په اساس د ناټو پر یوه غړي برید پر ټوله ټالواله د برید په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوسمهال له ترکیې سره چې د ناټو غړي د خبرې روانې دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزې په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وی.
زمر سیمه صدا د معروف ولسوالی د بارډر ته چیرمه یو الاجرغه ورتوای الاجرغه سیمه ده. نو پر دغه باندې د پاکستان له اړخه تار دی، زمر لارې نسته. تقریبا د وړو غونې دا ټیم دلته په 14,000 روپۍ ده. له بولدا کې موږ راوړو 200 کرایه ده او تیل پر دغه چم ګران دی. طالبان چې کومې مرستې وکړي وروره، هغه بعضې خلکو ته ډېره ورسېږي، بعضې ته لږ ورسېږي. سر د خلاصو یو پارسل وریجې ګرڅه و دا مسکینان ته واور کړي دي. بل مشای نه دی لیدلی، نه روډ لرو نه کلینیک لرو. طالبان ته زموږ دا خواښ دی چې دا زموږ ورور دی راپوخ کړي او کلینیک دی راکړي. موږ مریضان موږ پاکستان ته بیایي، پاکستان لار نه راکوي، هغه پر لارې مړ شي. دوی درې شپې موږ وتار ته وکړو، موږ نه یې لکوي نه د شکرې د ازموږ خلک لري. تر اوسه معروف ولسوالي فعاله لا نه ده. دا د شکرو په بابت کې طالبان خو پاکستان
افغانی ما د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. په طالبانو باندې ټوله نړۍ د دې تر څنګ ټول افغانان خبریالان رسنۍ دا ټول اور باندې غږ کوي چې ټول شموله حکومت راولي په رسمیت په موږ پیژنو. اقتصادي ستونزې به میسته سي، سیاسي ستونزې به میسته سي، هر څه به خدای خیر خیریت کوي. د ټول شموله حکومت څخه مطلب دا نه دی چې تاسو د تېر حکومت رئیسان وزیران والیان او داراولي بچې په وسبه باندې حکومت، بلکې د ټول شموله حکومت څخه هدف دا دی چې تاسو چارې کارونه اهلي کار ته وسپاري. د مخابرات وزیر مو کمپیوټر ساينس پونځي ته وګماري، انجینر وګماري، د اقتصاد رئیس مو، د اقتصاد وزیر مو، د اقتصاد پونځي فارغ وګماري، همدارکم شاروال مو، اداري او مدیریت چې ویلي حق خلک وګماري. نو بیا تاسو یو ټول شموله حکومت نړۍ ته وړاندې کړئ. نو کله چې تاسو دغه خلک وګمارئ په دندو باندې، هم به افغانان درڅخه خوشحاله وي، هم به نړیوال په نړۍ کې چې زموږ کم قدرونه دي هغه به هم هېواد ته د راتګ دپاره زړه شي، ځکه هغه خلک چې تاسو دلته راغواړئ دا کمیسیون مو جوړ کړی دي، هغه وایي چې زه دلته درسم زه څه وکړم، په دولت کې وظیفه نشته، د سیاسي فعالیت اجازه نشته، تجارت بند دي، نو زه څه شي وکړم؟ نو ستاسو څخه مې هیله دي چې داسې یو تګلاره برابره کړي تر څو د پوهنتون فارغین، د پوهنتون استادان، هغه کدرونه چې په دغه برخه کې درسونه په نړیوالو موسسو کې داخل کې د افغانستان ویلي تر دغسې لوړو پوستو پورې ورسیږي، تر څو خلکو ته خدمت وکړي. ملا صاحب په انجینري نه پوهیږي، ملا صاحب په کمپیوټر ساینس نه پوهیږي، هغه خلک چې اوس هم په حکومت کې ورسره داخل دي، د تیر حکومت کارکوونکي، هغه د یوې روپۍ واک هم نه لري، او یا هم په تیر وخت چې کامیابه شوي دي په واسطو تللي دي. زموږ محصلین تکړه تکړه خلک دي، د پوهنتون څخه فارغه شوي دي، ښه استعداد او لیاقت لري. نو ستاسو څخه مې هیله ده چې دا پیغام بار بار نشر کړي تر څو د دې تر غوږو ورسیږي، ځکه طالبان اوس ډېر واټساپ کاروي، راډیو ته ډېر غوږ نه یې نیولی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یادونه باسي. یونیسیار وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارسواکۍ له امله مړه شي. په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت پر غاړه واخلي. نوموړي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې د ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدو سره د کتنې پر مهال کړي. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیاتو کې ښکیل دی او د اوکراین په ځینو برخو کې جګړې تودې دي. او د ناتو مرستیال مشر وایي داسې نخې نښانې نه ویني چې روسیه به پر فنلند او سویډن د برید توان ولري. میریشیا جووانا پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د ناتو د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. او اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د سپورت خبرونه وړاندې کیږي، ورپسې تاندې څنګه مه هېروئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې مهر کله کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. درنو ملګرو پروانه خبرونه کې به ووري چې د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر یا ډرافت مراسم تر سره کړل. دا چې په دې مراسمو کې کوم کوم لوبغاړي د کوم لوبډلو لوري اخیستل شوی په دې اړه به بشپړ معلومات درکړو. دا به هم ووري چې د افغانستان یو شمېر خزینه ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم طالبانو ورته د ورزش اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه به په یو راپور کې معلومات ووري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته 3-0 په وړاندې د یو ورځنی لوبو په سیریز کې ماتې ورکړه او دغه سیریز جامې په خپل نوم کړ. په دې اړه به هم معلومات درکول. موږ سره پاتې شئ. یو بار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واوریدل، د افغانستان کرکټ بورډ د دې هیواد د کرکټ د تر ټولو ستر لیګ شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم ترسره کړل. سږ کال په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. دا چې کوم مهم لوبغاړي د کومو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي، په دې اړه مې د ورزشي خبریال او د کرکټ د څارونکي عبدالله صحاق سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د شپږیزې په نوم باندې کوم لیګ تر سره کوي، دا د 2011 کال نه راپدی خو وزل دغه سیالۍ تر سره شوې دي، چې دغه د ځل به په 2022 کال کې دا تم ځل لپاره هم ماتم پړاو تر سره شي. چې د دغه سیالیو کې تیر په تیرو پړاوونو کې شپږو لوبډلو ګډون درلود، چې دغې لډلې سپینغر، بندامیر، امو، بوست، کابل او د مسینک لوبډلې وي. دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي. او سږ کال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي، او تقریبا دا سیالۍ به 11 ورځې دوام وکړي. د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي. دغه سیالۍ د جولای میاشتې، یعنی د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست میاشت په 2 منټه به پای ته رسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ تمشته ده چې هغه وادي چې کړی دي، که څه هم دغه سیالۍ تجارتي بڼه لري، سوداګریزه بڼه لري، خو کوم کرایټیریا یا هم کوم معیارونه چې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري دغه سیالۍ ته ټاکل شوي دي، هیله مندي شته چې دغه پلی شي او لوبغاړي او لوبډلې د په پام کې ونیسي او پرانا کې سیالۍ ترسره شي. کومګه د لوبډلو نوملړ ته ګورو، بوست هم په خپل لوبډله کې خلوب غاړي غوړه کړې دي. فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډله او بیا هم په تجارتي کرکټ کې خنوم، عبدالرحمن فاست بولینګ آل راونډر، سلمان صافید افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډله لوبغاړي، فرحان زاخیل او همدارول نور رضی او رحمان اکبر، داغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دی او وبا کول شي چې سیالي به نندارې ته وړاندې کې. کابل بازان چې دغه سیالي د تیر پړاو تل لوبډله ده، دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل، عظمت الله مرزه، قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران دوی لزان سره لري. داغه سړي چې دغه سیالیو ته خلا ورکول شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو پښتون کې خاص سیالي ننداري ته وړاندې کی. بل لور ته که د سپینغر لوبډلې ته وګورو، هلته بیا عثمان غنی، شرف الدین اشرف، فرید ملک، د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه، بهار علی شنوار، شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي. چې نجیب الله زدران یادولی شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي. د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی، احسان الله جنت، عبدالواسی نوری، افسر زازه، فاست بولر یوسف زازه، همدا ډول وفادار مومن د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي چې په خې سیالۍ باندې نندارې ته وړاندې کړي. د بندامیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلی شو چې یو نړیوال ستوری دی، دوی سره په لوبډله کې شتون لري. خال راونډر کریم جنت، نجات مسعود په فاست بولینګ کې، نور احمد لکنوال، افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی به کولای شي د دوی په شتون کې ښه سیالۍ ترسره کړي. د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو پړاوونو کې 2 اتلولي ترلاسه کړې ده، دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان، محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د 19 کلونو لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل، ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې، البته د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی دوی سره په لوبډله کې شامل دی. نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته، د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو به کولی شي خپل لوبډلو لپاره ښې سیالۍ ترسره کړي. پامیر زلمی چې د هندوکش تر څنګ نوې لوبډله ده، او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې بلوبېږي. دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کیندلاس چټک توپ چونکه، اشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 اوریزو لوبډلو لوبډل مشر، نورلی زادران، سید احمد شیرزاد، دولت احمد دولت زادران، دا غ لوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکولی شي د دوی پر مټ باندې چې د دوی لومړی پړاو دی د پامیر زمي لوبډلې دوی لپاره به سیالی نندارې ته وړاندې کی. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره، د کورنی کرکټ لپاره، د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي، په دغه سیالیو کې وځلیږي. د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمې پیسې یا عاید ترلاسه کوي دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، افغانستان کرکټ ګټون کوي او کار لوبډله سیالۍ ګټي، نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
د کرکټ افغان څارونکي عبدالله صحاکو: یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو د طالبانو لژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل لژمن عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلین وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې: د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیادی در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پرېکړې بیرته نه اخلي. واقعا موږ ډېر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره یې لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړی اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم،
زل حاکم نظام هیله کوم، داتری غوارم، جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي، په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټي او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول محمد الله احساس ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې ور بیا ور تجمنه تکراروي، خو وی لا هم وخت چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پریکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي ترڅو په کور دننه د خزینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه پریکړي او هدایاتو ته انتظار بس.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډیر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستې، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمیر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستان ووتي او یو شمیر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورېدنو اوریدونکو وام اورېدل چې یو شمېر ښځینه افغان ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیرېدو طالبانو لا هم ورته د ورزش اجازه او زمینه نه ده برابره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو سیریز په خپل نوم کړ. دا د یو ورځنیو سیالیو درې لوبې وې چې افغانستان ملي لوبډلې د صفر په وړاندې زیمبابوې لوبډلې ته پکې ماتې ورکړه. افغان لوبډله به له دې وروسته د دې هیواد له لوبډلې سره څو شلوریزه سیالۍ هم لري. دا چې دغه سیالۍ د افغانستان د لوبډلې لپاره څومره مهمې دي او د تیرو لوبو په بریا سره افغان لوبډلې کوم امتیازونه ترلاسه کړل، د کرکټ څارونکي او د افغان کرکټ بورډ پخوانی کارمند بختیار ساحل په دې اړه نور حال درکوي.
افغان لوبډله اوس د نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په جدول کې دویم ځای لري، ټول سل نمرې لري چې دویم مقام خپل کړی. لومړی مقام بنگلادیش سره، دویم افغانستان سره. افغانستان به دغه ډول سیریزونه څلور نور ولوبوي چې هغه کې به آسټرېلیا سره مخ کیږي، پاکستان سره به مخ کیږي، انډیا سره او سریلانکا سره. نو طبیعي خبره ده چې د آسټرېلیا پر وړاندې، انډیا پر وړاندې به لوبې افغانستان ته خورا سختې وي، ډېر آسان لوبې نه دي. خو یو ښه ایکسپیرینس به یې تر نړیوال جام مخکې افغان لوبډلې ته، او ضروري هم ده چې افغان لوبډله له دغسې سترو لوبډلو سره ولوبېږي. که څومره بایلات پکې زیات وي خو هغه لوبېدل ډېر مهم دي. پاکستان او سریلانکا سره افغان لوبډله چانس لري چې دوه یا درې لوبې که پکې وګټي نو هغه ځای به پوخ شي. دا به لومړی ځل وي چې افغان لوبډله له کوالیفایر راوند پرته نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د زیمبابوې پر وړاندې شلوریزې سیالۍ هم ارزښتمنې دي. هر نړیواله لوبه چې دا هغه ارزښت لري، په نړیوال رینکینګ کې، درجه بندۍ کې ستا حیثیت او مقام معلوموي چې ته څومره مخکې. که څه هم موږ شلوریز نړیوال جام ته له وړاندې کوالیفای کړې ده، خو بیا هم د شلوریزو لوبډلو د یوې ښې لوبډلې او د یو ښه پریکټس په خاطر موږ ته ضروري ده چې موږ دغه درې شلوریز لوبې هم وګټو. ځکه زموږ اکثره لوبغاړي نن سبا د شلوریز فارمټ بهترین لوبغاړي دي او په نړیوالو درجه بندۍ په نړیوالو سیالیو کې لوبې کوي. نو شلوریز سیالۍ هم دومره ارزښتمنې دي. هر نړیواله سیالي چې ده یو ارزښت لري. نو په دې سره به افغان لوبډله یو ښه مقام ولري.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د ورزش خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالې کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 20% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزې سره مخ ده. یعنی که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خو څه د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو بېله نوي مهارتونو زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 13 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. دا څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پوهنتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري.